az a mecha.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه تمو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې اومه د مارچ وشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي، خو پایله خبرونه کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې شوی. تیر کال 640 میلیون او وړم کال 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامداره اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یوه ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پاریدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتنیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پاریدلو اعتراض کوونکو د نتنیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي، نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا ووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپل پوځي وړتیاو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د یو ساعت خبرونه په مطالبو او راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملي اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو هم راپور خپرو چې د ګڼو کورنیو روژه یې سخته کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. کندوز کې ګل پلورونکي وایي چې کاروبار یې خراب شوی.
تقریبا 5-6 لکه روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتۍ کړه، او اوس دغه زموږ فروشاب نشته دی. وضعیتونه بیخي خراب دي.
15 دقیقې 19 بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغ ناس ورزو. د خبري راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په عین حال کې په کابل کې پرون یو شمیر معترضو شوزو او نجونو په یوې اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو یو مسؤل وایي پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبې په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې، کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی، خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادعا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي، خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټولې نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي، هغه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پر تله په سږني روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږکال محدود شمېر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومن حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو په دکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر دی سوی ده. موږ اته خپل دکان کې راوی نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
بیخی ډیر ضعیف سوی دی. مخکې به دا وختو کې سی وو، د روزې دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي هم لس ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باورو کسې بیخي حتی بیخي کرا دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبره اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد، رمضان
اختر یا روشه به چرا تلف چمتو علی به موطنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، زکه اقتصاد مو خراب ده. اقتصاد مو صفر در رسیدلی. نو بخوا به مو کالی مخکی نه مخکی خیات تورودن، زکه روستا به خیات نه خیستل. خوز خیت هم نشته، بیکار بیروزگار کور که ناستی و پرچ مو بندی بند شدی،
همه چی سر ما بند شده.
دی کابل بل اوسیدون که رشاد هم ورت خبر کوی
روژه ته هم تارینی و روستا لروژه به ما اختر تارینی و کالی به مکول. نو اوس فعلاً اقتصاد من ډیر زیات خراب سوی ده. زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کومبل خالی وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیریم.
د یادونه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولونو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ دا اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه اته ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 100 زیات ماشومان له جګړې راپاتې دي. ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هر ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نورو ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یو پیښه د تېرې چهارشنبه په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه یې له نورې وسپنې سره د پلور لپاره لیږدوه پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګه ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو به چې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې دغه ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې 20 کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 138,443 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمېر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې پخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولې او ویشل کېدې، خو د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي توګه ویشي.
زینب د کابل ښار د 14 ناحیې اوسیدونکې او د 4 کسیسې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمی را پاره خو ولکه هیڅ شی پیدا کیږي سر مکان لپاره پروس کله دغه لو اختر او کړه اختر خو دمه د قاړینو باندې د اولمپیک سره چارای ملي بس سره د سپینې بنگلاديشي غریزه راکړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هېڅ څه نه دي پاخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توزیع کول د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
خغل الکوزای د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کمالی ښي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږ کال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولی دی، خپل نفر ورته معلوم دی، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول دوی سره خپله مرسته وکړي.
د یادونه ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ شوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بیکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړي او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو خو موږ یو ګالری درلوده، یا مو فرمایشونه درلودل، یا به موږ انځورونه پلورل. مو کولای شول چې یو نسبي عاید ولرو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل بازار سوړ شو او زه دې ته اړ شوم چې ګالری وتړم.
ما بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم، بفروشیم.
به هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کیږي، بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولای. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي، هنرمند نشي کولای خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لوایان عبدالمتین قانې وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثرو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثر جوړوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د دې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د کونړ اوسیدونکي د روژې پر مهال له بیروزګاری او بیوزلۍ څخه شکایت کوي. د دې په خبره چې په تیرو روژو کې به د سرخوان یو څه شو او گزارای کېده، خو پروان روزه کې اقتصادي حالات یې دومره خراب شوی چې د ډیرو ابتدایي شیانو درانیولو وس هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال اورباندې راپور جوړ کړی.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکی دی. وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای پیسې پیدا کړم؟ چې مزدوري مونږ به مزدوري وکړو، بل کار خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي نو خلکو به روژې لی به شی اغستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. شی راسه نشته، زه چې بچوله پېڅ شی واخلو، مخامي ده پېڅ شی واخلو. شی راسه پیدا شي موږ به روژه ماتلی چې شی واخ چینې، نو بس اوبو سره به روژه ماتوونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وایي چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشه چې د لسو روپو راکا، زمونږ هغې سره ګزاره نه کېږي. د لسو روپو چې ټماټر وکړو، چارک واخلي، خو موږ ته به یو پنځه روپۍ پاتې شي. او که د لسو ورکړو نو هېڅ پایده موږ ته نه را رسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده او همداراز یې د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامې وټاکلې د غوښې همدغه شانه خوراکي ټولو شیانو، بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. داسې پسې پټرول واخله، داسې پسې ګاز واخله، داسې پسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان د رمضان نه مخکې یعنی په ښکته راغلي دي او نور هم په ښکته روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بېوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنګونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم معلول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بېروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم شوي او د دوی کاروبار هم ټکنی شوی دی. ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې، بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله یې د دوی پیرودونکي کم شوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز کې یو شمېر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیرو پلور کاروبار 80% کم شوی دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی و، خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی. عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري، هغه وایي ساش کال د دوی کاروبار پیکه او بې خونده شوی دی.
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبوره مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو، بل شکار شروع کړو. دا تر کله پورې مونږ تقریبا 15 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړه. او اوس دا زمونږ فروشات نشته، د وضعیتونه بیخي خراب دي.
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانی یخ وخلی او دوی ته زیات مالی زیان اوښتی دی. 50 کلن نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري.
فصل زمستان که یخبندی بود و تمام گلاو امین گلای
نا در جمعی پا موسم که یخی چپی زمون طول گلان لمن زیورل گل پلورون کتا پا لکون و افغانی زیان ورسیده سکال دغ گلان موگ لنگرهار کابل او لنور ولیتونو راولی دی او دا موگ تا قیمت تمام شوی اوز چی بیکووی چوکی ناخلی
دوی دی کندز دی کرنی او مالداری لی داری غواری دی گلانو دی روزنی او پالن دی ودی پا هدف دوی تا میاری گلخانی جوڑی کری ترچو دی جمعی پا موسم که متضرر نشی. یو بل گل پلورون که خیرالله آزادی روڑی تا ویل
ما گلا که از بیرون میاریم تقریبا بسیار بارزش
دا گلان موگ لنور ولیتون سخه راولو او موگ تا قیمت تمامیگی پروس کال دا یو گل موگ پا 500 افغانی پلوره خوسک کال دا دی گل قیمت 150 افغانی تا لور شویده که موگ دل تا میاری گل خانی ول رو موگ کولیشو هم دا گل پا 500 افغانی و پلورو
بلخوا دی گلانو یو شمیر شوقیان بیاوایی دی نورو کلونو پا پرتلت ساش کل دی گلانو باید دری چند دلوڑی شوی دی.
آزادی راژیو تا غواجی است. لده سر دخ پروانی نیمایی تا ورستیدو. پا چوشی بو که 25 دقیقه و نیز بحث پیلیج. خوص دی ساعت مهم خبرونه یوار بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 2 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونه پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي خو که نوې مالي سرچینې په واک ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونه دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یواف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغو کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
ډیره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د بل میلمه ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې هیله چې ښه ورځ مو ترجمه کړې کړې وي. لسم ستاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بله سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمو ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریه، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشیانی شاهانو کورشتبیس د دې بنسټګر دي. په هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او این تا کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله.
خو هغه د تیر زمونږ تاسو په سینا کولې شو اندغه فدراسي شاهنامه او فدرالي تاریخ ته تغوی جمشید لومړی هغه واکمن د وخت د اریایي واکمنۍ یې بنسټګر دي. البته یادراوه په وروسته کې هم نورې امپراتورۍ چې راغلي نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دودونو ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه افغانستان کی نظر داده چې د کار لومړی ورځ نه او لومړی مانګل کی ولې هم نظر داده چې نه لومړی فصل ده ایدیالوژیک نظر او پالیسی پر اساس متفاوت ویل کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي یا بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریخه یا د المانزل ریخه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ دا یو نوی ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ ولري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوو او په دیدانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا هماغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمېر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمېر دیني علما د دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دیني مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لېږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همده ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخی روسانه تاریخی بسیار دلتر پر افغانستان که هم دیدی آریایان دی دوری پیران که مثلا دیدی سامانیان دی دوری با دیگه ها نکی انتخاب نکی انتخاب یه انداز زردشتیان ها و پخواری ملیسیان تو خواهی دیدو
بیش بله کور مودان سلامت او سید همت سی ورس به استاد سیدی سی هم استودیو سره وصل شي هغه به دنیا خپدې بارکه نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي خو پټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
شوروی اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروی اتحاد پلاو نظام منځته راغی. هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاطرنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم نوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چې وي د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دي نه پوهېږي چې دا تاسې شوي دي. تجربې کېږي په ډېرې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس کوي چې هره مونږ احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونه ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی دی چې په دې برخه کې مسؤولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخه کلتور، که کلتور اول ورڅخه دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیر مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې ځینې دودیز میلی نیسی، ځینې المنځنې مراسم جوړی، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله. دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهر یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدون صاحب. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. خو هغه د څارویو دغه کورونه کول کنه، نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او هغه باندې به کولبی کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کي په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سعودي او د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې او شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره دې یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې نوویلې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو څه چې څومره نو وایي چې هغه د دیني اړخ هم یو هغه له فرهنګي اړخ هم دی چې د مشرانو د احترام نه کېږي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه دغه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید بېوس شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
راتلونکي. ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت او سی باید یادونه وکم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو بیرته بحث راستنیږو.
ګلغونډۍ ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نخوان داخلي
د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد یوسف هوتک چې لخپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشایری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشایره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د دیار لا سوو یو نوی کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن لا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نر اورسته هر کال د المنزل کېدله تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مازره چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او نیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوې تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دا جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي کنه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
کابل کے اس کو کابل کے دروازہ نوائیڈا کو خصوصاً نظام پورخ کی بڑا میوی اونچے میوی تازہ میوی بڑے بازار پر اگلے ہوئی اور خلق گنا گنا گم پہ دیا تھا دی کابل ہفت میوا بھی مشہور ہے اور نوروز تب تقریباً یہاں دعا سے مخ کی
کله به چمن بازار ته راغ لاړې دلې حت میوې جوړې مړي جوړې شوې وي او هر ځای کې په بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسمنه دغه ګڼدي هسته او نه هم هغه حت میوې چې بلته دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه تاریخی نظر دا او چې په چیز ته تاسې اکثر ځوانانو سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطحې ټیټه وه او په نالوست کې وو هغو سره داسې یو نظر وو یاره چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې باسکه به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا ولکبلې ونس کولې چې